ستړي مسې وخت د غرمې 12 بجې سپین د خالي ورځ د 2020 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بله غړي کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم، هیله ده روغ جوړ او خوشاله وست. د کابل او په کابل او غور کې د سوي برید حال درکو، د پاکستان، امریکا او اروپای ټولنې غندنه، او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه یو شمېر رپورټونه درته لرو. او په دومره نیمایي کې درته ولیس پروګرام د نړۍ رنګونه هم وړاندې کوو. په پیل کې به مجید بابر د سیمې او نړۍ خبرونه واورو.
لومبه د مشال خبرونو سره ټکی. چارواکي وایي د کابل او غور ولایت په جماعتونو کې د بریدون لوجې د مړو شمیر 22 تر رسیدلې. په خیبر قبایلی سیمه کې د ډینګي ناروغۍ تشخیص باوریا کیږي. د امریکا خارجه وزیر پاکستان ته ځي. او ست مشال خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ په دوو جماعتونو کې د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي. چارواکي وایي چې په کابل کې د شیعاګانو، په غور ولایت کې د سنیانو په جماعتونو شوي دي بریدونو کې د مړو شمېره کېدای شي ډېره لوړه شي. په کابل کې د شیعاګانو په جماعت د شوي برید پړه اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبوله کړي. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې یوه ورځ مخکې په کندهار کې د طالبانو لخوا په یو برید کې 30 افغان سرتیري ووژل شول. د داخله وزارت د چارواکو په خبره د کابل په امام زمان جماعت کې د لمانځه پر مهال شوي ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي او 50 نور شوبل دي. خو ځینې راپورونه وایي چې په امام زمان جماعت کې د ځانمرګي چاودنې نه مخکې وسلوالو په لمونځ کوونکو ډزې پیل کړې. چارواکي وایي چې د غور ولایت په دورینه ولسوالۍ کې د سنیانو په خیوګان جماعت کې شوي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل دي. د پاکستان د پوځ مشر په افغانستان کې ورستي بریدونه غندلي دي. وایي چې دا ترهګریزي کړنې باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان او افغانستان پر هڅو اغېز ونه کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه ISPR وایي چې جنرال قمر جاوید باجوا دا څرګندونې پرون په راولپنډۍ کې د افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي زاخیلوال په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د جمعې په ورځ شوي ملاقاتونو کې د پوځ مشر او د امنیتي چارو سلاحکار ناصر جنجوا سره په دواړه اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وشوې. د خیبر قبایلی سیمې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ د وړیا تشخیص لپاره دوی ته د معاینو سامانونه ورکړل شوي دي. تېره ورځ د یادې محکمې یو مشر ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وویل دا په داسې حال کې دا چې په پیښور او خیبر قبایلی سیمې سره خوښ سیمو کې په لسګونه کسان د یادې ناروغۍ نه مړه شول او په سوونو نور په روغتونونو کې داخل دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال ویلي په هغو 340 پوځیانو کې چې له 2015 کال راهیسې په امریکا کې لادرکه شوي دي نیمایي افغانان دي. دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. سیګار د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې 1250 افغانان چې د پوځي زده کړو لپاره امریکا ته تللي دي لادرکه دي. د امریکا خارجه وزارت تېره ورځ وویل چې دا شمېره ناقابل قبول حد پورې لوړه ده. راپور وایي په دغو کې 20 یا پولیسو نیولې دي او یا امریکایي نویستي دي او نور 3 یا خو امریکا پریښې ده او یا یې هیڅ درک نه لګي. 50 افغان پوځیانو دعوه کړې ده چې که دوی بیرته افغانستان ته ستانه شي نو په امریکا کې د روزنې له امله به یې ژوند له خطر سره مخ شي. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلی دی چې وزیر خارجه ریکس ټیلرسن د میندنی ختیځ او جنوبي ایشیا مهم هیوادونو د یوې اونۍ په دوره ځي. ښاغلي ټیلرسن به د دې سفر په لومړي پړاو کې د سعودي عرب سرخار ریاض ته ځي، چېرته چې به هغه د سعودي عراق همکارۍ د کونسل په غونډه کې د یمن په مسله سعودي مشرانو سره خبرې کوي. ټیلرسن به جنوبي ایشیا ته د وزیر خارجه په توګه د خپل لومړي سرکاري دورې نه مخکې د قطر په سرخار دوحا کې قطري مشرانو سره لیدو لپاره ایساریږي. ریکس ټیلرسن با په دې سفر کې په دوه اړخي د معاملو د خبرو لپاره هند او پاکستان ته هم ځي. د خارجه وزارت د بیان له مخه ټیلرسن با امریکا ته د رواني میاشتې په 28مه نیټه د ستنېدو نه مخکې د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې ایساریږي او د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د انټرنیشنل ارګنایزیشن فار مایګریشن او د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفترونو ته به غونډو لورځي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. وستر سنتی هیوادونه یا جی وو وای د ټیکنالوژي لسترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ به په انټرنیټ د سخت دریدو ډلو پروپاګاندا د بندولو لپاره کار وکړي. د ایټلی د کورونو چارو وزیر مارکو مینیتی د جمعې په ورځ په روم کې وویل دا حسابات د سخت دریدو لخوا په انلاین ډول د برتی کولو روزنی او سخدری د کولو حسی په نخه کړی. نوموړي وویل د وو سترو سنتی هیوادونو حکومتونه به په دې برخه کې له فیسبوک، ټویټر، ګوګل او یوټیوب سره همکاري وکړي. منیتی وویل دا د سخدری ځای پر ضد د مبارزې لپاره د حکومتونو او د ټیکنالوژۍ د سترو ادارو ترمنځ لومړنۍ لویه همکاري ده. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او ګوګل استازو تر اوسه په دې اړه چې څرنګه به د سخدری د آنلاین پروپیګنډې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي څه نه دي ویلي. امریکا، بریتانیا، کینیډا، جرمني، فرانس، اټلی او جاپان د نړۍ اووه ستر صنعتي هیوادونه دي. او رشتې خبر ده چې امنیتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د مصر په غربي صحرایي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په یو پټنځای د چاپې پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه دېرش مصري پولیس سرتیري وژل شوي دي. د داخله وزارت لخوا خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دې برید کې یو څه ترهګر هم وژل شوي خو نور تفصیل یې نه دی ورکړی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. پروانه غړی کی د جینو نو رپورت نور څنګه دا مهم رپورټونه لرو. په افغانستان کې د جمعې پر ورځ په دوه جماعتونو کې جلا جلا بریدونه سوي چې پکې دوه اویا کسان وژل سوي. تر دې حملو له مخه افغان ولسمشر اشرف غني په هیواد کې په دې وروستیو کې سو وسلوالو جګړو بریدونو ته په پام سره ویلو چې جګړمار بایلوم کې دي.
فشار سته اما فشار زکده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني.
په کورمه کې د ترګری مخنیوي په خاطر د خندګونو کیندلو وروسته اوس چارواکو هلته د پوستو او سړک جوړولو منظوري ورکړي خو ځای خلک څه غوښتنه لري.
دغه چې د مقامي خلکو کومې ځمکې راغلي دي نو موږ دا مطالبه کوو چې هغه ته د دې کوم جایز ریټ دی هغه ریټ دی دوی ته ورکړل شي.
او په پای کې اونیزه خبرونه د رنگونو نړۍ لرو چې پکې د نړۍ د مختلفو او خوندورو معلوماتو ترڅنګ د هالیوډ د فلم جسټس لیگ په اړه معلومات ورکوو.
I'll take that as a yes.
What?
The ring.
یو شمېر نو رپورټونه لرو د مشالې له سره اوسې. او سم خبرونه د فایل رپورت. افغان چارواکي وایي د جمعې پر ورځ په کابل او غور ولایت کې سو بریدونه کې دوه اویا کسان وژل سوي دي. په دواړو حملو کې جماعتونه په نشه سوي دي. لومړی برید د کابل په دشت برچی کې د شیګانو په امام زمان جماعت او دوه حمله د غور ولایت په یو جماعت کې سوي ده. تفصیل د رضوان مراد پر رپورت کې.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د تازه راپورته شوی څپې هدف دا ځل په کابل او غور ولایتونو کې دوه جماعتونه و چې د لسګونو لمنسکونکو په وینو رنگ شول. امنیتی او روغتی چارواکو ویل د کابل په دشت برچی سیمه کې د اهل تشیع په امام زمان جماعت کې ځانوژن کې د ماخام د لمانځه پر مهال حمله وکړه. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې په امام زمان جماعت کې شوی انتحاري برید لږ تر لږه نه دېرش کسان وژلي دي او پنځه څلوېښت نورې ژوبل کړي دي. د امیر روغتیا د وزارت د رسنیو مسؤل محمد اسماعیل کاوسی ازادي راډیو ته ویل چې یوازې کابل امبولانس روغتونونو ته دوه ویشت مړي رسولي دي. بل لورته پرون مازیګر د غور ولایت په دولینه ولسوالۍ کې یو ځانوژن کې خپل چودون کې مواد په یو جماعت کې منفجر کړل. د دولینه ولسوال احمد حسین دانشیار ازادي راډیو ته ویل چې د دې برید هدف حکومت پلوي سیمه ییز قومندان فضل احمد و. د غور د ولایت وین عبدالحی خطیبی د شوي ځانوژن کې برید د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته ویل
عصر روز گذشته در حین ادای نماز در قریه خواجگان مربوط ولسوالی
دیوی پرون مازیګر د دولینه ولسوالی په خواجگان کلی کې د لمانځه پر مهال ځان وژن کې چاودنه کړې ده. دا خلک سنیانو او دا لومړی ځل دی چې په غور کې داسې یو عمل ترسره کیږي. ل ارک څخه په خبره شوې اعلامه کې پرونی حمله د بشریت، اسلام او افغانانو ضد جنایتونه بلل شوې دي چې د اعلامې لمخې هدف یې د افغانانو ترمنځ نفاق پیدا کول دي. ارګ وایي تروریستان نشي کولای په دې شومو او وحشي اعمالو سره د افغانانو تاریخي یووالی مات کړي او د دې ډول بریدونو عاملان به ډېر شر د امنیتي ځواکونو لخوا وځپل شي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په خپل ټویټر لیکلی، هغه څوک چې په جماعتونو کې لمونځ کوونکي وژني نه د سولې مستحق دي نه د رحم. د هغه په خبره دا بېرحمه قاتلان باید لمنځه یوړل شي. د کابل او غور په جماعتونو کې دا خونړي بریدونه د دولت ضد وسلوالو د تاوتریخوالي او بریدونو د همهغې لړۍ برخه بلل کیږي چې په تیرو 15 ورځو کې په غزنی، پکتیا او کندهار کې سلګونه سرتیری او ملکی وګړي مړه او ژوبل کړل.
د رضوان مراد رپورټ موردی. په افغانستان کې تازه بریدونو ته امریکا او پاکستان خبرګونونه ویلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بریدونه بوزدلانه بللي دي. د پاکستان فوج مشر بیا د بریدونو په غندلو سره ویلي چې دغسې حملې به په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه د کابل او اسلام آباد پراڅو اغېز ونه کړي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه د تیرې نږدې یوې اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلي دي. د سیشن بی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر 40 ډیر کسان چې نیمایي ملکیان وو وشل شول. په همدې ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر شلو ډیر افغان ځواکونه وو وشل او د پنځشنبې په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډې کې تر 40 ډیر سرتیري وشل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناوریت د بریدونه بزدلانه او بې معنا بللې دي. دی وویل چې له افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې وي دایمي سولې او روغي جوړې ته لار هوار شي. اروپایي ټولنې هم تیره شپه په یوې اعلامیې کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلې دي. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلي دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریښمو لار د ښاروالانو په 12مه غونډه کې د تیرو 2 ورځو بریدونو ته په اشاره وویل، هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې باید ودین کړي نه موږ.
بل لور ته د پاکستان د پوځ لوی درستیز وایي په افغانستان کې د ترهګرو روسي بریدونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغېز ونه کړي. د پاکستان د پوځ د رسنیو څانګې خبر ورکړی دی چې پرون په راولپنډۍ کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دشت برچی د برید مسؤلیت داعش منلی دی.
د احمد شبر رپورټ مو اوریدلې. د کورمی او قبایلی سیمه رپورټونه تم راځو. خو یو ورځو ننګرهار ته د افغانستان پر ننګرهار کې د تیرو 3 ورځو راځي. د ننګرهار خوګیانی ولسوالۍ اړوند د وزیرو په تنګی کې د طالب او داعش وسوالو ترمنځ جګړه روانه ده چې لامل یې په زرګونو کورنۍ سیمو پرېښودلو ته اړ شوي او د خوګیانی ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې بې سرپناه پراته دي. د ننګرهار ولایت شورا په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې په ولایتي اداره او مرکزي حکومت سره شخ کړی چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د پیل کېدو ترڅنګ دي بې ځایه خلکو بیړنۍ مرسته وکړي. د مشال ریډیو خبریال بازو مدابد رپورټ راکړي.
د ننګرهار ولایتي شورا د جمعې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت نه وغوښتل چې په خوګیانو ولسوالۍ کې د جنگونو له امله بې ځایه شو کورنۍ سره بیړنۍ مرستې وکړي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په دې اړه وویل،
د تقریبا 2000 نه تر 2500 پورې خلک تر اوسه پورې کډوال شوي دي. کولس مشر یا وزیر صاحب دفاع رئیس بجرای دیتا جدی غورونه کی نو امکان لري چې دایشان به ډېر زر خوګیاڼۍ ولسوالۍ ونیسي او که یو وایې خوګیاڼۍ ولسوالۍ ونیول نو کولی شي د کابل لاره هم بنده کړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیح الله زمری په مرکزي حکومت غږ کوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې تر څنګ د په یاده سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي.
د وزیر تنګه او د دې شاوخوا سیمه د داعش تر کنټرول لاندې دی. ګڼ شمېر هیوادوال بې ځایه شوي دي او بې کوره شوي دي. ولایتي اداره او خاصتا جلالتماب جمهور رئیس د دې بې ځایه شوو دپاره عاجل او جدي تدابیر ونیسي. تر څنګ یې ولسمشر د ننګرهار د ولسونو جدي غوښتنه دا ده چې د دغه ناورین د مخنیوي دپاره باید دلته قوي او ستر عملیات په لاره واچول شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاوله خوګیاڼۍ وایي چې ولایتي ادارې د بیړنیو مرستو لپاره چمتووالی نیولی دی.
د خوګیاڼۍ ولسوالۍ د وزیر د تنګي په سیمه کې شاوخوا 2000 پورې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. تېره شپه د ننګرهار والي په سپارښتنه باندې ناسته ترسره شوه. دې ناستې په ترڅ کې پرېکړه وشوه چې نن به د سرې میاشتې او پیښو پر وړاندې چمتووالی ادارې له لوري پرته له دې چې سروې ترسره شي د 300 کورنیو سره به د خوراکي روغتیایي او غیر خوراکي توکو چې په هغه کې خیمې به هم
زیاتوي چې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ په نښته کې تر دې دمه 8 تنه ملکي وګړي، 14 داعش او 12 طالب وسلوال وژل شوي او 8 تنه داعش او 15 تنه وسلوال طالبان تپین شوي هم دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان په شارګه کې د سکرو کان د نړیدو په پیښه کې 9 کسان مړه شوي. دا پیښه پرون سوې ده چې د چارواکو په وینا 9 مړي له ملبې راایستلي دي او 2 نور له کارکونکو لا هم لا درک دي. تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د هرنای اسټنټ کمشنر ابیب نصیر څوک چې خپل د پروند ورځ راایسې د کارکونکو د راایستلو د کار څارنه کوي د هغه ځای څخه څه ګړی له مخه و مشال ریډیو ته وویل چې تر دم ګړی پورې د 9 کسانو مړی راایستل شوی دی.
په دا کې تقریبا 9 کسان پټاو شو. کسانو کې د 9 کسانو د بوډی راوتل دي. سم د نن د پاتې د ریسکیو ماشین څخه د شروع د ټول څه چې څنګه ده د مانج ډپارټمنټ بالکل انسیډنټ شنو خامخا لا پټ
معمولی ټپی سوی وو. څوک چې د لومړی طبي مرستو وروسته د روغتون څخه ایستل سوی دی. په دې پیښه کې د وزل سو مړي سم د لاسه و ځای روغتون ته رسول سوی دی. چیر چې به د ډاکټرانو د ضروري عملیاتو وروسته دغه مړي و خپلې اباګنې سیمو ته ولېږدول سي. د ارنای د ځای خبریال عبدالمالک په وینا چې اغیزمن کسان د سوات اوسېدونکي وو. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې ارنای ولسوالۍ د معدن بیا په خاصه توګه د کوېلې یا سکرو څخه ډکه ولسوالۍ ده. خو د حفاظتي انتظاماتو د کمښت له امله همیش دغه ډول ناوړه پیښې رامنځته کیږي او په مخنیوي کې تر اوسه حکومت بری نه دی موندلی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په کورم ایجنسی کې د ترګری پیښو وروسته د پاکستان حکومت د شار شاوخوا خندق کیندلې و. خو اوس یې په دې لړ کې له خندق سره په څنګ کې د سړک او امنیتي پوستو جوړولو منظوري هم ورکړې ده. د پاکستان په پارلمان کې د کورم استازي سجاد حسین توري ویلي چې له دې سره به نه یوازې د امنیت مسله حل شي بلکې ځای تجارت ته به هم ګټه ورسېږي. خو ځینې خلک بیا غوښتنه کوي چې پر کومه مځکه خندق سړک او پوستې جوړې شي د هغو مالکانو ته د هغې قیمت ورکړل شي. نور حال د تاریخ اورګزی په رپورټ کې.
د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای د کورمې په پاړه چینار کې له خندک سره شل فوټه سړک او پر هغې باندې امنیتی پوستې د جوړېدو منظوري شوې ده. ساجد حسین توری وای په دغه پروژې به تر 40 کروڑ روپو لګښت راځي. د کامی اسمبلی غړی زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې حکومت به له پاړه چینار خاره ګیر چاپیره 10 کیلومیټره سړک جوړوي او په راتلونکو کې به په دغه سړک په 50 میټرو کې چیک پوستې جوړولی کېږي. ساجد حسین توری دا هم وایي دا سړک چې د جوړېدو لپاره ورته 15 کروڑ روپۍ فنډ هم راغلی دی له پاړه چیناره تر ڈنڈرو مقبلو خرلاچی کرخیلا او شلوزان تری منگلو پورے غزیدون کو لارو سره به نخلول کی گی.
ٹرین لائن سے کم نے انشاءاللہ زر کو زر وہ 5-6 کروڑ روپے وہ دوشی دیبو کار راوان کی اور یہ اسٹیمیٹ اندار ہے کہ تمہارا کم ہونا کم ہو پیسو کی دلس کلیمیٹر روڈ ہے اور دا مطلب ہے کہ مونگ بائی پاس کی رمینگل شلوزان روڈ تو ورس ہو دا لائن لارڈ اور اگنا لواہ امبال کو تو فائدہ رہے ٹریڈ نیم فائدہ رہے کم مطلب دیبانی ٹریلی رہا کہ ہم پہ دیسی
ځای خلک یو خوا دا ډولګامونه د ښار حفاظت لپاره ګټور بولي بل لوري ته له حکومت غوښتنه کوي چې په کومه ځمکه باندې سړک او پوستې جوړول کېږي د هغو د رقم ادایګي دې ورته وکړي. د پاړه چینار ځای مشر ابرار جان توري وایي دا سړک او پوستې به د هغو کسانو پر ځمکو جوړېږي چې غریبان دي او هیڅ وس نه لري. پکار ده چې حکومت ورته د ځمکو خپلې پیسې هم ورکړي. ابرار جان توري زیاتوي له پاړه چینار ښاره ګیر چاپیره د خندک د کنلو لپاره هم حکومت په زرګونو اکړ ځمکه واخیستله خو په بدل کې خلکو ته سور نه کړی شول.
دوی چې کوم اقدامات یا کوم ګامونه دلته پورته کړي دي موږ ټول توري بنګخ قوم د هغوی په ښو الفاظو ستاینه کوو، خو زه په خپله به حیثیت یو سیاسي ورکر او د قوم ترجمان دا خبره کوم چې د علاقې خلک چې کوم دي یقینا ډېر غریب خلک دي چې کوم د خانک واجې یا د دغې کوم روډ جوړېږي دی کې چې د مقامي خلکو کومې ځمکې راغلي دي نو موږ افسرانو نه او پاک فوج نه دا مطالبه کوو چې هغوی ته د دې کوم جایز ریټ دی هغه ریټ دې دوی ته ورکړل شي.
مشال لډیو چې کله په دې اړه له ساجد حسین توري وپوښتل نو د هغه دا وینا وه چې دا ورسره منل شوې ده چې که د چا ځمکه په دې کې راشي د هغې به ورته معاوضه ورکول کېږي. د کورمې په پاړه چینار کې د مارچ پر 1 د شمې نېټې موټر بامي چاودنه تر کېدو وروسته حکومت د نورو ترهګریزو پېښو مخه نیستو لپاره له ښاره ګیر چاپېره خندک او له دې سره سړک او پر دې امنیتي پوستې د جوړېدو فیصله کړې وه. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خبر ایجنسی د سیاحت محکمې چارواکي وایي د فاټا سیکټریټ لخوا ورته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص لپاره مشینونه ورکړل سوي دي. او د خبر ایجنسی د باړې او جمرود خلک اوس په خپلو لویو روغتونونو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه په اسانه کولای سي. دا چې تر اوسه په خیبر کې ډینګي څومره کسان متاثره کړي او خیبر د سیاحت محکمه هلته د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره څه کوي، د مشال ریډیو خبریال فرحات شینواري رپورټ لیږلی دی.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکټریټ دوی ته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص او ټیسټونو لپاره مشینري او سامانونه ورکړي دي. او په دې حکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وایي
مونږ چې کندي کنه د ډینګي کټونه راوکړي دي او په ډوګرا اسپیټال کې چې کندي کنه مونږ خپل شروع کړي دي. انداوه شانتي په جامروت کې شروع دي. مونږ کړي ټایفاید د پر خپل کېټ راځي، د زیړی د پر خپل کېټ راځي، د ملیریا د پر خپل راځي، انداوه رنګ د ډینګي د پر راځي. نو مونږ ته چې کندي کنه د فاټا سیکریټریټ د هیل ډایریکټریټ نه مونږ ته چې کندي کنه دا د ډینګي کټونه دا پرووایډ شوي دي او په لیباټو کې زموږ سپورټ بالکل یې کولای شو. پرونه مو چیکن دی کنه په ډوګرا اسپیټال کې ایمو سره چیکن دی کنه یو په خپل چیکن دی کنه پوزیټیو کیس راغلو، بل چیکن دی کنه موږ دینه مخ کې په ډوګرا اسپیټال کې د دې لپاره وارد جوړ کړی دی او ټول سہولتونه ور کړی دي.
دا چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره دوی په خیبر کې نور څه ډول ګامونه پورته کړی دي په دې حق له نوموړی وای
موږ اویر نه سیشن آگاهې پروگرام کړه 500 پورې چې کنه کنه موږ مشردانې تقسیم کړه. نو تر اوسه پورې موږ 1500 کمرو پورې چې کنه کنه موږ سپرې وکړه. په دغه عوام لا اپیل کوم چې چېته ولوري وبدي کاغه په چټي کې دي کته ټینګي کې دي اول خو چې کنه کنه بدلول په کور دي کته لوخي کې دي کګه عملا کې دي کته بلټي کې دي بدلول په کور دي چې کنه کنه فرش وبو سه چې کنه وینځل او بیا فرش وبو استعمال اول.
د خبر جن سید جمرود غونډي کې لیو تن اول شیر پر دی وای چې هلتله د ډنګي د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړی شوی.
خلک په یاره کې یو خوف ته او په ذهن باندې یو بو موج دے خلکو چیری کی وجہ سے دت فیس کے سم سہولت نشتا نہ مشر دانشتا بل سرا فوکس پر شوی نو نو مو خو مت نہ دمو طالب بارو چی زرب تہ زرا دے بار دس اقدامات کرے شی یو خو زمون دے علاقے خلک چی اگر زیاد غریبانان دی ہسپتالوں کے خاص کر حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے دمرا رش یو پیس بانے چار گھنٹے ٹائم لگی
خیبر جنسی د صحت محکمه د وینا تر مخې تروسا په ټوله جنسی کې یو سل پنځه ویشت کسانو ته دغه ناروغي لګېدلې ده خو زیاتره کسانو ته پکې په پیښور کې لګېدلې دوی وویل چې فاټا سیکټریټ چارواکو باور کړی چې ډیر ضربا په جمرو دروختون کې د ډینګي او نور ټولو وبایي ناروغیو د مخنیوي یو ځانګړی مرکز هم خلاص کړی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارٹ ویوز 2013 15315 او 15555.
د خیبر پښتونخوا د خبريالانو سازمان خیبر یونین اف جرنالست مشر سیف الرحمن سیف الاسلام سیفی وایي چې د حکومت د او سره سم د ترګري په پیښو کې کمی راغلی خو د خبريالانو ژوند او کار ته لا هم د پخوا په شان خطر دی. نوموړي دا خبره د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې یوې میاشتې په موده کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې دوه خبريالان وژل شوي او څو نور تښتول شوي دي. د مرکې پر مهال له سیف الاسلام سیفی پوښتلی چې په خیبر پښتونخوا خوفاټکی د خبريالانو د زورونو وضعیت څنګه دی؟
ترګره دا لهر چې څنګه کم شي او څنګه چې د سکیورټي ادارو داوی دي چې اغه دا اپریشنونو په وجه باندې دا دشګردي تقریبا ختمه کا نو دې کې به ساتانو تم د کار کولو مکمل او شو داغي مسایل چې کم دي او داغي کم استون دي چې دا به ختم شي یا کم از کم کمی بشي او د بده مرګ دلته وقتن فوقتن چې د واقعیت دوباره شروع شو او په یو سو میشتونه دا لهر ډیر زیات شو.
په خوا چې کم هغه وخت کې کم خبريالان په یو شکر نه شکر کې ځورول کېدل یا په نخه کېدل دا غونویت او دا اوسې کم چت سوي دي دا هم هغه خلک دي دا هغه کړی دا کنه دا نوې چې کم رجحان شروع شوی دی دا لاغه مختلف دی.
دې کې دا دواړه خبرې شته دي هغه طریقې کار او هغه اثرات هم پکې ښکاري او هغه ښکاري د پاټه کې هغه اوس چې دواړه ملګري چې کم اوچت کړی شي نو دا دواړه د قبایل او سیمې سره تعلق لري او د دې تعلق هم د سکیورټي ادارو سره او مونږ دا خبره په دې وجه کوو بعد خو خلک دسي چې هغه لکه مونږ به طالبان یاد کړو یا کله دم تنظیمونه به یاد کړو نو دا هغې خو نه سره آئین شته نه سره دستور شته نه په ادارو باندې یقین لري خو چې کم ډسپلن اداري دي او کم مطلب چې دلته خپل پوره آئین باندې یقین لري دستور او قواعد او قوانینو باندې نو هغې نه به طور خاص زمونږ دا غوښتنه ده که څه کمپلین ویم
طالبانو سره یا نور کوم تر بندیز لاندې راغلي تنظیمونه دی هغه سره خو تاسو یا رابطه به کیږي یا به نه کیږي خو حکومت خلکو سره کیږي کاغه د امنیتي ادارې دی کاغه پولیس دی له هغو سره تاسو مخامخ رابطه کړې د هغه څه دلیل درته وایي؟
اصل کې د اخیری واقعاتو کې خو دا خو پته خبره نه ده چې هغه خپل د اطمینان لپاره د خلکو اوچت کړی خو زمونږ وینا دا دا او پدې کې چې کوم دلته میټینګ شوی او هنګامي هغه ټول سینه صحافیانو هغه هم دا خبره کوله چې روجي ادارو سره د صحافیانو د اړخ نه فارمل رابطه وکړی شي او هغه ته خپل د جذبات ورسول شي فوج چې کوم آی ایس پی آر دی نو هغه لپاره یو کمیټه جوړه شوه هغه کې رحیم الله یوسفزئی او داسې نور سینیئر صحافیان هغه نامزد کړی شو چې دا کمیټه دی آی ایس پی آر سره رابطه ویسي او هغه په حواله یو لیټر ورته هم ولیکي هم دا خبر دی ورته وکي چې که هر څه خبره وي نو فارملی او د قانون د لارې او د ادارو په ذریعہ باندې د هغه د اډرس کړی شي.
او اخیری تپوس سیف الاسلام سیفی صاحب دا چې خپل صحافیان چې دي یا د صحافیانو ادارې چې دي هغه یعنی په ځین ځایو کې کم ځای کې داسې کمای راځي چې هغه د دې سبب سي چې هغه د دوی ژوند ته یا د دوی ادارو ته یا د دوی کار ته خطر سي.
یو طرف ته په دې علاقو کې د ادارې چې دي ساتنو مرګرو نه خبرونه غواړي، او بل طرف ته هغه هم سر ډېرې دمواره جوړیږي او هغه بیمارونه چې دی بالکل دا میډیا هاوس دي یا میډیا اونر توجه نه ورکوي، عدم دلچسپی اظهار کوي په دې خبرو کې. صحافیانو ته لایف انشورنس نه ورکوي، هیلتھ انشورنس نه ورکوي، هغه حالات مې نه ورکوي چې کوم دی علاقو کې د صحافیانو سره ضروری دي.
دا د خیبر یونین اف جرنالست مشر سیف الاسلام سیفی چې د خبریالانو پر وضعیت له مشال لیډو سره خبرې کولې. اوس هم 12 بجې سوي دي. مجید بابر به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
افغان چارواکي وایي چې تیره ورځ په دوو جماعتونو کې د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي. چارواکي وایي چې په کابل کې د شیعهګانو په غور ولایت کې د سنیانو په جماعتونو شوي دي بریدونو کې د مړو شمېره کېدای شي ډېره لوړه شي. د پاکستان د پوځ مشر په افغانستان کې وروستي بریدونه غندلي دي او وایي چې دا ترهګریزي کړنې باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان او افغانستان پر هڅو اغېز ونه کړي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څنګه ایس پی آر ویلي چې جنرال قمر جاوید باجوا دا څرګندونې پرون پر راولپنډی کې د افغان سفیر حضرت عمر راخیروال سره په کتنه کې وکړي. د خیبر قبایلی سیمې د صحت د محکمې چارواکي وایي چې د ډینګي ناروغۍ د وړیا تشخیص لپاره دوی ته د معاینو سامانونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړي انسپکټر جنرال ویلي په هغو 340 بهرنو پوځیانو کې چې له 2015 کال راهیسې په امریکا کې لادرکه شوي دي نیمایي افغانان دي. د بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. د امریکا د خارجه چارو وزارت ویلي دي چې وزیر خارجه ریکس ټیلرسن د مندني ختیځ او جنوبي ایشیا مهمو هیوادونو د یوې اونۍ په دوره زی. خاغلی ټیلرسن بعد د سفر په لومړي پړاو کې د سعودي عرب سرخار ریاض ته زی. وستر سنتی هوادونه یا جی 7 وای د ټکنالوژي لسترو نړیوالو ادارو سره په همکارۍ به پر انټرنیټ د سختري دډلو پروپاګانډي د بندولو لپاره کار وکړي. د ایتلی د کورونو چارو وزیر مارکو مینیتی د جمعې پورس پر روم کې وویل دا حساباز سختري دډلو لخوا په انلاین ډول د برتی کولو روزنی او سختري د کولو هڅې په نخښه کړي.
دا خبرونه لنډیز مجز بابر وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن په اسلام آباد کې احمد الله کتنه کوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي دی چې پاکستان د ترهګرۍ په شمول یو شمیر بحرانونو سره مخ وو او وینا یې وا چې د ملک نه د ترهګرۍ خاتمه روانه ده او د سلامتۍ صورتحال کې بهتري سره سره معیشت هم بحال شوه دی. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم د دې سیمې مجموعي صورتحال او پاکستان ترپی خو چیلنجونو پر وړاندې کې په اقتصادي څنګه کې د خوالي خبره وکړه، خو دې باوجود عام ولسته اسانتیاوي نه دي ترلاسه. د تجارتي خساره زیاتې دوله وجې د اربونو روپو ټیکسونو بوج په اولس اچولې کې په ګرانۍ کې هم اضافه روانه ده او بارنۍ قرضو بوج هم ورس پورس زیاتیږي. ورس پاڼه په اخیره کې لیکي چې په اولس د ټیکسونو بوج ورس پورس زیاتیږي چې لوجه په مشکلاتو کې اضافه روانه ده. حکومت لا پکار دي چې د بیانونو په ځای د عملی ګامونو پورته کړي چې ګټه یې اولس ته ورسي. جنگ ورس پاڼه په خپل اداري کې لیکي چې برامداتو کې مسلسل کمی او درامداتو کې د غیر معمولی اضافه لوجه ملک د 2.3 ارب ډالرو نه زیات خساره سره مخ دی، او دا وجه ده چې یو میاش کې حکومت یو ځل بیا د خوراکي توکو په شمول په یو شمیر نورو د ضرورت په شیانو تر 50% تنظیمی مالیه کې اضافه وکړه، چې دا شان به د زر نه تر 1.5 شیانو درآمد کې کمی ورستو په کلیز درآمدی بیل کې به د 2 نه تر 3 ارب ډالرو کمی راشي. ورسپانه لیکي چې د حکومت د ګامونو لوجه تجارتي خساره خو به لګرا کم شي، خو بل غټه مسله د برامداتو کمی دی. نو حکومت له دې لړکې څخه ګټورې فیصلې کول پکار دي، ځکه چې ترڅو برامدادو کې اضافه ونه کړي شي نو ملکی معیشت ترقی نشي کولای. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پیښور ډیپټي کمشنر د نوې بس منصوبې په متبادل لارو د ټریفیک رواني برقراره ساتلو لپاره د تجاوزاتو پر ضد د اپریشن حکم ورکړي، کم چې یقینا یو ښه ګام دی. ورسپانه لیکي چې په پیښور کې تجاوزات همیشلا د اولس لپاره یو ستونزې پاتې شوې ده. موجوده حکومت په خپل لومبو ورځو کې د تجاوزاتو پر ضد عملیات وکړل، خداغي ورستو لکه د تیرو حکومتونو یې په سترګې پټ کړي، او موجوده وخت کې په پیښور کې ځای په ځای د تجاوزاتو لوجې د خار نقشه بدله شوې. ورسپانه پاڼه په اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د ټولو متبادل لارو نه دي د تجاوزاتو په مکمل توګه خاتمه وکړي او څارنه دي هم کوي چې بیا څوک په غیر قانوني توګه لارې بندې نه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ په سپانه لیکي چې په افغانستان کې له نورو وختونو په پرتله په روانونی کې وسوالو برودنی کې ولسی او امنیتي سرتیرو ته درنه مرګ ژوبلا وشته ده. بلخوا د بې پولې خبریالانو سازمان په بلوچستان صوبه کې د دوو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا رسنیو ته دړکې ورکول غندلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګول آیا سور.
واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي وسلوالو طالبانو په داس حال کې په بریدونو کې زیاتوالی راوستي چې د عمان په مسقط کې د څلورو هیوادونو استازي د افغانستان لپاره سولې خبرې کړې دي. د پاکستان، امریکا، چین او افغانستان استازي له وسلوالو سره د ممکنه امن خبرو اترو لپاره راغونډ شوي ول. رسپانډ لیکي د دې ونې بریدونو کې مرګ ژوبله د نورو میاشتونو ډېره زیاته وه. د اپریل په میاشت کې په بلخ ولایت کې یو سلسلویخ فوجیان وژل شوي ول. د مئی په میاشت کې په کابل کې په بمی چاودنو کې یو نوي کسان وژل شوي ول. رسپانډ لیکي افغان چارواکو په کابل کې د ترهګرۍ هغه هڅه شنډه کړې چې مقصد یې فوجی اډې او قافلې په نخه کول وو. ورسپان لیکي افغان چارواکي وای وسلوال طالبان د ځانمرګ بریدونو لپاره همیز گاډی کاروي. دغه گاډی امریکا جوړ کړی او افغان ځواکونه یې عملیاتو لپاره کاروي. په دې رسو بریدونو کې وسلوال طالبانو له فوجي اډو نه یو شمیر داسې گاډی تختولې دي. بلخوا د بی پولي خبریالانو سازمان ریپورټرز وداوت بارډرز په بلوچستان صوبه کې د دوو بیلتون غوښتونکو ډلو لخوا رسنیو ته ګواښونو غندنه کړې ده. سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بیلتون غوښتونکو دوو ډلو رسنیو ته د اکتوبر تر 4 مهلت ورکړي چې د دوی د فعالیتونو په اړه خبرونه خپاره کړي. بلخوا حکومت په رسنیو بندیز لګولی دی چې د وسلوالو ډلو خبرونه به نه خپروي. سازمان وایي دا د منلو وړ نه ده. سازمان په عین حال کې په ولسی حکومت او فوجي چارواکو غږ کړی دی چې خبریالان دي خپل کار ته پرېږدي. د بی پولي خبریالانو سازمان په خبره په بلوچستان صوبه کې هر کال په سوونو خلک په جګړه کې وژل کیږي خو زیاتره پیښې په رسنیو کې نه خپرېږي. د پاکستان حکومت بلوز رسنۍ له دې منې کړي چې د پیښو خبرونه ورکړي. د دې له وجې د بلوچستان دوه بیلتون غوښتونکو ډلو بلوچستان لیبریشن آرمی او یونایټډ بلوچ آرمی رسنیو ته مهلت ورکړی چې د اکتوبر 4 نیټې نه د دوی د فعالیتونو په اړه خبرونه خپرول شروع کړي. سازمان وایي حکومت دې د خبریالانو ژوند خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي. په بلوچستان صوبه کې له 2000 کال راهیسې په روانه جګړه کې سلوي خبریالان وژل شوي دي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې د روس ولسمشر په واشنگتن تور پوری کړی چې د سړې جګړې پر مهال سوي د اټومي وسلو په اړه یو لاوزنامې ځخه سرغړونه کړې ده. د دې لیکنې مهمه برخه له مجید بابر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل یو راپور کې لیکي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په واشنگتن تور لګولې چې د سړې جګړې د دورې پر مهال شوي یوې مهمه لاوزنامې نه وتل غواړي او ګواښ یې کړی چې د دې له وجې به د وسلو نوې ځغل پیل شي. د سره سره پوتین زیاتوي چې که د امریکایي چارواکو لخوا په روسي میډیا فشار راځي نو دی به په روس کې په امریکایي میډیا نور بندیزونه ولګوي. د راپور له مخه د ښاغلي پوتین لخوا دا څرګندونې د هغو شکایتونو برخه وه چې د غرب پر ضد یې د رواني میاشتې په 19 نیټه د ولادای ډیسکشن کلب کې یوې غونډې ته کړې وې. په دغه غونډه کې د خارجه چارو په اړه روسي او نړیوالو ماهرینو برخه درلوده. راپور زیاتوي چې په دغه غونډه کې ښاغلي پوتین د نیمې ګنټې پورې وینا وکړه او بیا یې 3 پورې د پوښتنو ځوابونه هم ورکړه. خو د راپور له مخه د هغې یوې پوښتنې ځواب میلاو نه شو چې آیا پوتین به د روس د ولسمشرۍ لپاره کېدونکو ټاکنو کې برخه اخلي او که نه. خو ډېر څارونکي تمه کوي چې هغه به دې ټاکنو کې برخه اخلي. د راپور له مخه ښاغلي پوتین وویل چې که امریکا د سړې جګړې پر وخت شوې د INF په نامه د اټومي وسلو په اړه شوې لوزنامې نه پشا شو نو روس به ورته سمدستي او متوازن ځواب ورکړي. دغه لوزنامه پس له هغې د سخت فشار لاندې ده کله چې په 2014 کال کې واشنگتن د دینا د سرغړونې تور په ماسکو پورې کړو. خو ماسکو دغه تورونه رد کړل او په ځواب کې یې د دې لوزنامې نه د سرغړونې تور په واشنگتن پورې کړو. د راپور له مخه امریکایي چارواکي په دې هڅو کې دي چې څنګه د روس لخوا د مشکوکه سرغړونو ته ځواب ووایي چې ځینې د کانګرس غړي د پینټاګون نه غوښتنه کوي چې د ځمکې نه ویشتونکي کروز میزایل دې جوړ کړي. ولادیمیر پوتین په 1978 کې شوې په دغه لوزنامې تنقید کړی و او زیاته کړې وه چې لوزنامه کې د امریکا زیاته طرفداري شوې ده او پکې یوازې د ځمکني کروز میزایلو ذکر شوی او په سمندري بیړو کې د نصب کروز میزایلو ذکر پکې نه دی شوی.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په نړۍ کې تر جګړو تاوتریخوالي، سګریټ څکلو، لوږې، طبیعي آفاتو، ملیریا، ټوبرکلوزس او ایډس په ګډه دومره انسانان نه مري لکه څومره چې د چاپیریال له ککړتیا یا ماحولیاتو له وجې مري. په یوه ریپورت کې چې د نیویارک د یو نړیوال روغتیایي پوهنتون لخوا د پنجشنبې په ورځ خپور شو، راغلي چې د ماحولیاتو خرابېدو لوی ستونزه ده خو خلک یې په اړه ډېر فکر نه کوي. ملالی بشیر نور تفصیل راکړي.
په نیویارک کې د نړیوالې روغتیا پوهنتون د یو راپور له مخې په 2015 کال کې په ټوله نړۍ کې 9 میلیونه کسان مړه شول او تر خپل وخت مخکې په هرو شپږو مړو شوي کسانو کې یو له هغو ناروغیو څخه مړ شوی چې شاید له زهرجن چاپیریال سره د تماس له کبله ورباندې اخته شوی وي. دا راپور چې د پنځشنبې په ورځ په لانسنټ روغتیایي ژورنال کې خپور شو، هڅه کوي د چاپیریال د ککړتیا له کبله د ناروغیو او مړینې په اړه معلومات راټول کړي. متخصصین وایي په دغه راپور کې د 9 میلیونه مړینو په اړه معلومات یوازې د نیمایي اټکل له مخې دي او پرته له شکه د داسې کسانو شمیر زیات دی چې د چاپیریال د ککړتیا له کبله مړه شوي وي. په یو شمېر سیمو کې لکه ځینې افریقایي هیوادونه د هوا د ککړتیا د څار سیستم نشته. د راپور له مخې آسیا او افریقا تر ټولو زیات د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی، ځکه بیلابیل شرکتونه یې په چاپیریال کې زهرجن مواد شیندي. د هیوادونو پر کچه هندوستان تر ټولو زیات زهرجن مواد خارجوونکی هیواد یاد شوی دی. په 2015 کال کې په هندوستان کې له هرو څلورو څخه یوه مړینه د چاپیریال له ککړتیا سره تړاو لري. تر هندوستان وروسته د چین هوا ډیره ککړه او مرګونې بلل شوې ده. ګڼ شمېر نور هیوادونه لکه په بنگلاديش، پاکستان، شمالي کوریا، جنوبي کوریا او هیټي کې هم په هرو 50 تر وخت مخکې مړینو کې یو د چاپیریال د ککړتیا په نتیجه کې دی. د راپور له مخې په نړۍ کې د بډای هیوادونو د چاپیریال له ککړتیا د دغو هیوادونو تر ټولو بېوزلي وګړي اغېزمن کیږي. د روان کال په اپریل میاشت کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د چاپیریال د ککړتیا کمول به وروسته له دې نړیوال لومړیتوب وي. په دیسمبر میاشت کې به ملګری ملتونه د چاپیریال د ککړتیا په اړه خپل لومړی غونډه جوړه کړي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو په ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونو مختلفې غړې د سیرت وړاندې کوي. د دې غړې خبري برخه وه او چې د سر خبري وو په کابل او غور ولایت کې د سوي بریدونو او پاغ کې د 2 اویا کسان وشل کېدل. بیا د پاکستان، امریکا، اروپای ټولنې غبرګون په دې اړه تفصیل درکوي. اوس خبري برخه پای ته رسیدلې ده. د شمنې سره سم وخت را رسیدلې دي. د مشال ریډیو د 19 پروګرام د نړۍ رنگونو په دې پروګرام کې د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای شي. د خبرونې کوربه ګل ایاز دی. تاسو دا په خوا هم اوریدلې ده. نن یو ځل بیا درته اورو.
د
د مشال اړډي 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره برخوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبرون چې په نړۍ کې د اتم بر اعظم په اړه نو معلوماتو ترلاسه کولو عمل شروع شوی دی. د زیلانډیا په اړه ډېر کم معلومات مخې ته راځي او دیتا د نړۍ اتم بر اعظم په حیث کتل کیږي. دا وخت د نړۍ و بر اعظم دي چې پکې افریقا، ایشیا، انټارکټیکا، آسټرالیا، یورپ، شمالي امریکا او جنوبي امریکا شامل دي. خو د روان کال په فروری میاشت کې ساینسدانانو انکشاف کړی و چې په ځمکه یو بل بر اعظم هم موجود دی چې لسترګو پناه دی او هغې ته یې د زیلینډیا نوم ورکړی و. دا بر اعظم په بیروکاهل کې د نیوزیلینډ او نیو فلینډیا سره تړلی دی، خو تر اوسه پورې په رسمي توګه دې ته د بر اعظم درجه نه ده ورکړل شوې. ساینسدانانو په دې اړه ویلي دي چې د دغه بر اعظم زیاتره برخه د اوبو لاندې ده او یوازې 6% برخه له سمندر بره ده. د هغې برخې ټول حجم د هند هومره دی. د ساینسدانانو یوې نړیوالې ډلې تر 9 اونیو پورې د بر اعظم په اړه تحقیق کړی چې د پخوانیو وختونو او رغبي په اړه تازه معلومات راغونډ کړي. دغې ډلې د سمندر لاندې 4000 فټه کې په مختلفو ځایونو کې سوري کړي او له هغه ځای نه نمونې ترلاسه کړي دي. د ساینسدانانو په خبره له نمونو دا خبره مخې ته راغلي چې زیلینډیا لکونه یا کورونه کاله وړاندې د ځمکې په سطح موجوده وه او په هغه وخت کې د سمندر درجه حرارت هم ډېر زیات و. د دوی په خبره دا بر اعظم 80 میلیونه کاله وړاندې د آسټرالیا او انټارکټیکا نه بېلېدو وروسته د اوبو لاندې شوه. ساینسدانان کوشش کوي چې د زیلینډیا بر اعظم په اړه نور معلومات ترلاسه کړي، خو په دې کې به ډېر زیات وخت هم لګي. په آسټرالیا کې د نړۍ دیشتو هیوادونو له شمسی توانای چلیدونکو گاړو په مقابله کې برخه اخیستې ده. شمسی گاړی له ډاروین نه ایډلیډ پورې 3000 کیلومتره سفر کړی. د شمسی گاړو ځغل هر کال 2 بار کیږي. په آسټرالیا کې کیدونکې ریس کې تر دیشتو پورې هیوادونو شمسی گاړو په دې کې برخه اخیستې او دا مقابله له دیش کلو راهیسې کیږي. په دې مقابلو کې د طالب علمانو هغه ډلې برخه اخلي چې په خپل یې شمسی گاړی جوړ کړی وي. د بلجیم 5 پاور ټرین نومې ډلې په دې مقابلو کې لومړی پوزیشن ترلاسه کړی دی. د زمینو په خبره د مقابلو قوانین ډیر واضح دي او دغه گاډي تر ماخام 5 بجو پورې سفر کوي او په هما غذای کې بیا کم جوړ کړي. د برتانیا شفیلد هالم یونیورسټي کې ساینسدانانو داسې ټکنالوژي موندلې چې په مرسته یې د ګوتو نخونه د یو کس په اړه ډېر تفصیلي معلومات ترلاسه کولی شي. په دې نوې ټکنالوژۍ کې به د ګوتو کیمیاوي تجزیه کیږي او تفصیلي معلوماتو ترلاسه کولو کې به مرسته ترلاسه کیدی شي. د ساینسدانانو تر مخه په نوې طریقې کار کې به دا خبره ډېر زر معلومي کې چې آیا دغه کس په کوم شیزونو په لاس کې راخستی وو. په دې تجزیه کې به دا خبره هم معلومیږي چې آیا یو کس منشیات استعمال کړي او کنه. د برتانیا کورونو چارو وزارت تر مخه دا ټکنالوژي به ډېر زر وکاروي او له دې ترلاسه شوي معلومات به په عدالت کې د ثبوت په توګه هم وړاندې کوي. د یونیورسټي ساینسدانان د پولیسو په همکاري په دې نوې طریقې کار باندې تجربه کوي. د نړۍ نوې آبادۍ ته تر اوسه پورې د انټرنیټ سهولت ترلاسه نه دی. خو د ملګرو ملتونو نوې رپورټ کې ویل شوي دي چې له 2012 نه تر 2015 کال پورې په پاکستان کې 1.5 کروڑ د انټرنیټ نوې صارفین راغلي دي. دا د ټولو صارفینو 90% جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې وړاندې شوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې انټرنیټ تجارت او ترقۍ په لحاظ د 100 هیوادونو په فهرست کې پاکستان په 9 نمبر دی. په دې فهرست کې هند په 1 نمبر دی، ایران په 10 او بنګلادیش په 10 نمبر دی. د پاکستان د محصولاتو ادارې شمیرو تر مخه دا وخت په پاکستان کې 14 کروڑ نه زیات خلک موبایل ټلیفون استعمالوي. په دې کې 3G او 4G استعمالوونکو شمیره 14 کروڑ نه زیاته ده. په پاکستان کې د موبایل انټرنیټ استعمال په دې وروستو کلونو کې ډیر زیات شوی دی. همدغه وجه ده چې ای کامرس او نور ډیجیټل اپلیکیشنز استعمال له وجې خلک له کورونو نه کاروبار کوي او شیزونه هم اخلي. د ملګرو ملتونو په رپورټ کې ویل شوي دي چې د نړۍ نیم آبادی تر اوسه پورې انټرنیټ سهولت نه لري، خو په دې کې ورځ تر بلې اضافه کیږي او د انټرنیټ استعمال هم ورځ تر بلې زیاتیږي. ګوګل میپ یا نقشو یو داسې ټول وړاندې کړی دی چې پکې هغه ځایونه کتل هم ممکن کېدی شي چېرته چې د تلو امکانات ډېر کم وي. دا د ممکنه حکومتي سازشونو یا د پټو ځایونو موندلو کې ډېر زیاته مرسته هم کولی شي. د مثال په توګه ایریا 51 ګوګل میپس په نړۍ کې موجود فوزي او هوایي اډې نه ښودلي، خو اوس صارفین آنلاین هغه ځایونه هم کتلی شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
پی کے ہے کیا؟
پی کے ہے کیا؟
پی کے ہے کیا؟
په نړیوال باکس افس کې په دې اونۍ کې فلم بلیډ رنر 2049 په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټول نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دویم نمبر فلم کنگز مین 2 دی چې د 2.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس افس کې په دریم نمبر فلم ایټ دی چې د 6.5 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس افس کې فلم شیف په لومړي نمبر دی چې د 15 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس افس کې فلم جوړوا په دویم نمبر دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. او د هند په باکس افس کې په دریم نمبر فلم نیوټن دی چې د 100 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی ووډ مشهور ډی سی کامکس نوې فلم جسټس لیک نوې ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې ټول سپر هیروز کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر زیک شنایډر جوړ کړی دی او دا د دې سیریز پنځم فلم دی. په فلم کې د هالی ووډ وتلي اداکارانو بن افلیک، هنری کاول، گال گاډ، ری فیشر، ایمی ادمز او نورو کار کړی دی. دا یو ساینس فکشن او خیالي فلم دی. د دې نه مخکې د دې سیریز فلمونو په نړۍ کې ډیر زیات کاروبار کړی وو. د دې فلم میوزیک آسکر ایوارډ ګټونکی هانز زیمر جوړ کړی دی. فلم جسټس لیک به د نومبر په ولسم نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I'll take that as a yes.
What?
The ring.
The world remains in mourning after the death of Superman. Violence, acts of war, and terrorism are all on the rise.
I had a dream. It was the end of the world.
Invasion.
I think it's something more. Something darker.
People we don't know to risk their lives.
Strong man is strong as alone. You ever heard that? That's not a saying. That's the opposite of what the saying is.
د هالیوډ سینما مشهور سیریز سٹار وارز نوې فلم دی لاس جډای نوې ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو مارک هیمل، کیری فیشر، ایڈم ڈرائیور، ڈیسلی ریڈلی او نور کار کړی دی. تیر کال د سٹار وارز فلم روگ ون نمایش ته پروانه شوی چې په ټوله نړۍ کې یې د 1 ارب ډالر نه زیات کاروبار کړی وو. د سٹار وارز نوې فلم دی لاس جډای بعد د دسمبر په 15 نیټه نمایش ته پروانه کیږي.
When I found you, I saw raw. Untamed power. And beyond that, something truly special.
Something inside me has always been there. And I was awake. And I need help.
I've seen this raw strength only once before. It didn't scare me enough then. It does now.
د هندي سینما وتلي اداکار عامر خان نوې فلم سیکرټ سپر سټار به په روانه اونۍ کې نمایش ته وړاندې کیږي. د دې فلم پروډوسرانو کې عامر خان هم شامل دی. په فلم کې زاری او وسیم مرکزي کردار دی او په دې کې عامر خان میوزیک کمپوزر کردار کړی دی. د فلم په ټریلر کې خودل شوی دی چې زاری او وسیم یو مسلمان جنی وي او د سندرو سره شوق وي، خو د هغې پلار د دې مخالفت کوي.
چلی آگے بڑھتے ہیں ہمارے اگلے اوارڈ کی طرف اور یہ اوارڈ پریزنٹ کریں گے میوزک ڈائریکٹر شکتی کمار.
Friends, awards lete lete thak gaya hu. Atay, is baar Shakti award lega nahi, dega. So, here I am to give the award for the best singer, female. And the award goes to...
Arre beta, tum jaise talented bacche hote na, sode mein is bubbles ki tarah hote. Wo aise hi upar aate. Apne aap, unhe koi nahi rok sakta. میرا نیا گانا سنا ہے؟
کون سا؟ وہ دھیرے دھیرے سے،
وہ تو پرانا ہو گیا، نیا والا ہے زور زور سے.
د هندي سینما مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسالی نوی فلم پدماوتی ټریلر خپور شوی دی. د هندي سینما مینوالو دا ټریلر ډیر زیات خوښ کړی دی. په دې فلم کې مشهور اداکارانو دپیکا پادوکون، شاهد کپور او رنویر سنگ کار کړی دی. دا په تاریخي واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د رانی پدماوتی کیسه ښودل شوې ده. په فلم کې رنویر سنگ د علاءالدین خلجی کردار کړی دی. د دې نه مخکې سنجی لیلا بنسالی مشهور فلمونه رام لیلا او باجی راو مستانی جوړ کړي وو او د سینما مینوالو هغه ډیر زیات خوښ کړی وو. دا فلم به د دسمبر په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत.
कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में.
درنو اوریدونکو، تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہیں سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئے.